آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن که السلام علیکم سهار من یک مرغه هله ده چروغ جور او خوشحال اوسی دا وقت په افغانستان کې د سهار چپر بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن اتنیم بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
ولسی جرګې درې نور وزیران هم استیزا کړل خو سلب صلاحیت یې نه کړل د ننګرهار والی وایي چې که د عراق د موصل په ښار کې د اشمات وخري نو په افغانستان کې به هم دغه ډله کمزور سي او د سوریې په حلب کې په بمباریو کې دو دیش ملکیان وژل سوي دي
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د نومبر د میاشتې 18 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب لرو او دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې د سوریې د حلب په ښار باندې د هغه ملک او د روسیې قواوو بمباري بیرته شروع سوي اوس په پر خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم ولسی جرګې پرون درې نور وزیران دغه په غیاب کې سزا کړل خو سلب صلاحیت نه کړل ولسی جرګې په پرونی غونډه کې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د اقتصاد وزیر ستار مراد او د مهاجرینو وزیر سید حسین عالمی بلخی سزا کړل خو دغه وزیرانو د باور رای وګټلې او سلب صلاحیت نسول ولسی جرګې د شنبې د ورځې راهیسې د ملي وعده د حکومت 16 وزیران سزا کړي دي چې په دغو کې اووه یې سلبې صلاحیت سوي دي جمهور رئیس غني د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د سزا مسله سترې محکمې ته راجع کړه او له سلب صلاحیت سوو وزیرانو څخه یې وغوښتل چې د سترې محکمې تر فیصلې پورې دي خپلو کارونو ته دوام ورکړي ولسی جرګې شاوخوا دوې اونۍ مخکې پرېکړه وکړه چې د ملي وعده د حکومت 18 وزیران په 1990 مالی کال کې د کم انکشافي بودیجې د مصرفولو په خاطر استیزا کوي په دغو وزیرانو کې 13 د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نه سول او ولسي جرګې د دغو وزیرانو په غیاب کې دغه وزیران استیزا کړل د ننګرهار والی وایي چې که د عراق د موصل په ښار کې داعش ماته وخوري نو په افغانستان کې به هم دغه ډله کمزوره سي د ننګرهار والی ګلاب منګل دا مني چې د ننګرهار په غرنۍ سیمه کې داعش فعالیت کوي خو هغه وایي چې د ننګرهار ولسونه د داعش په مقابل کې ولاړ دي ګلاب منګل دا خبرې د امریکا ژغ د خبریال زپی الله غازی سره په مرکې کې کړې دي
ځینو سرحدي سیمو کې یا په ځینو غرییزو سیمو کې د داعش حضور شته د دوی فعالیتونه احساس کیږي خو هغه پلانونه چې دوی درلودل په ننګرهار کې یا هغه پروګرام چې دوی لره هغه د پوره غوڅې ماتې سره مخامخ شو
ګلاب منګل زیاته کړه چې داعش د په چیراګام په ولسوالۍ باندې په برید کې یو څو کلي ونیوله خو بیرته یې ماته وخوړله د سوریې په حلب کې په بمباریو کې دو دیرش ملکیان وژل سوي دي دا دوهمه ورځ ده چې د سوریې د حلب په ښار باندې حکومتي ځواکونه هوایی بمباري کوي په دغو بمباریو کې دوه روغتونونه د وینې یو بانک او د اوسېدو څو تعمیرونه لګېدلي دي په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې په وژل سوو کسانو کې شپږ ماشومان هم شامل دي د سوریې د حلب په ښار کې د حکومت مخالف وسوال ویلې لري چې داسې نسي چې امریکا یې د ملاتړ نه لاس واخلي د امریکا ژغ خبریال هنري ریجول ریپورټ به سید بختیار شاه ته صدر واوروي
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغو سیمو بمباري وکړي چې یاغیانو پرې خپله قبضه ټینګه کړې ده متحده ایالات په روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي په لندن کې د پالیسیو د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی کین مون په دې باب وایي
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغو سنی اغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا منتخب جمهور رئیس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي د امریکا د ملي امنیت د څوکیو د ګمارنې په سر د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خپل ټویټر لیکلی دی چې د کابینې د غړو د ټاکلو پروسه ډیره منظمه روانه ده. هغه په خپل ټویټر دا خبره هم کړې ده چې یو شمېر رسنیو رپورټونه درست نه دي چې وایي د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلې ده. رسنیو د ګډوډي رپورټ په دې ورکړی وو چې د ټرمپ سلاکارانو دغه د ملي امنیت دوه مشاوران مجبور کړل چې د انتقال د ټیم نه ووزي. ټرمپ د نیویارک ټایمز نوم اخیستی دی چې دغه د انتقال د هڅو په اړه رپورټ خپور کړی. دغه ویلي دي چې نیویارک ټایمز دغه کار درست نه دی کړی. بل خواته د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې سوي دي. مظاهرې د شمالي ډیکوټا په حالت کې د تیلو د هغه پایپ لاین د جوړېدو په خلاف سوي دي چې د بومي امریکایانو د ځمکو نه تیریږي. ویل کېږي چې که دغه پایپ لاین جوړ سي نو د ډیکوټا نه به د ورځې 400,000 بیلر تیل د ایلونای ایالت ته انتقال سي. او ټویټر د شمیر هو کسانو او ډلو ټویټر پاڼې یا حسابونه بند کړی دي چې په دې مشهور دي چې د سپین پوستو نژادي برتري غواړي. ټویټر هوټ کړی دی چې د نفرت نه د ډکو پیغامونو مخه بنیسي. په هغه خلکو کې چې د ټویټر اکاونټونه بند سوي دي ریچارډ سپینسر هم شامل دی چې په غیر رسمي توګه د سختریزو ښي اړخو سپین پوستو د تاریخ مشر دی. سپینسر یو مجله هم چلوي. هغه د ملي پالیسۍ انسټیټیوټ مشر هم دی چې د سپین پوست په طرفداري څېړنې او فعالیت کوي. سپینسر د ټویټر دغه اقدام غندلی دی. ویلي دی چې دا اقدام د لوی شرکتونو ستالینیزم ته ورته دی. ټویټر وایي چې د پالیسۍ په حساب د خلکو او موسو ټویټر پاڼې یا اکاونټونه بندوي چې د تشدد نه ډک ګواښونه کوي، هزار وضعیت کوي او یا نفرت خپروي. په دغه کې هغه ویناوې او پیغامونه هم شامل دي چې د نژاد، جنس او معلولیت په اساس نفرت خپروي. ټویټر دغه اونۍ د فلټر کولو یو داسې سافټویر په کار واچوه چې هغه پیغامونه فلټر یا بیلوي چې د نژادي تبعیض څرګندونې پکښې شوي وي او یا هم بد کلمات او لحن پکښې استعمال سوی وي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدئ. په داسې وخت کې چې د سوریې د حلب په ښار باندې د هغه ملک او د روسیې د هوایي قواوو بمباري بیرته شروع سوې ده، هلته د سوریې د یاغیانو سره دا ویره پیدا سوې ده چې ممکن د هغوی سره د امریکا ملاتړ هم ختم سي. د امریکا غږ خبریالی هنری ریجول په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د روسیې جنگی الوتکو د هغه ملک د وی جنگی بیړۍ نه په دې غرض پروازونه شروع کړي چې د سوریې د حلب د ښار په هغو سیمو بمباري وکړي چې یاغیانو پرې خپله قبضه ټینګه کړې ده. مسکو وایي چې دا اول ځل ده چې د روسیې د یوې بحري جنگی بیړۍ نه الوتکې په جنگی عملیاتو کې ګډون کوي. متحده ایالات په روسیې له دې کبله سخت اعتراضونه کوي چې د هغه ملک د جنگی الوتکو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل کیږي. مګر د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په وخت کې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې چې ګوندې امریکا به په خپل دغه دریځ کې نرمښت راولي. په لندن کې د پالیسیو د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی کین مون په دې باب وایي
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump د ولادیمیر پوتین تر قیادت لاندې د روسیې او په سوریه کې د داعش په ضد د هغه ملک د رول په باب نسبتا مثبت نظر لري. هغه وایي چې دی په خپل د هغو سنی اغیانو سره د دې ویره پیدا کړې ده چې د سوریه د حکومت په ضد مبارزه کې به د امریکا ملاتړ د لاسه ورکړي او دا کار به د سوریه د حکومت او د هغو شیعه ګانو په ګټه تمام شي چې د ایران ملاتړ ورسره دی. ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د ایران د اټومي وسلو د پروګرام په باب به د لویدیځو قدرتونو سره د هغه ملک موافقه فسخه کاندي. د هغه د دغو خبرو سره په منځني ختیځ کې د ځنو سنی سیمه ییزو قدرتونو ملاتړ هم څرګند شوی. د امریکا منتخب جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ هغه یوه ناوړه او خراب موافقه بللې ده. د چهارشنبه په ورځ د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د ایران سره د اټومي موافقې په ضد د ښاغلي ټرمپ د خبرو په باب خبرداری ورکړی دی. هغه وایي
Mais je sais que là, il y a un principe de réalité. Cet accord, il nous donne des garanties. L'absence d'accord.
هغه وایي چې د دغې موافقې ضمانت شوی دی او د هغې فسخه کول به ډېر جدي وي. سیاسي ماهرین وایي اوس چې د یمن نه نیولې بیا تر لیبیا پورې شخړې روانې دي، د منځني ختیځ سیمه به د ښاغلي ټرمپ د خارجي پالیسۍ د ستراتیژۍ دپاره لومړنی امتحان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې هغه رپورټ نه مني چې پکې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د ممکنه جنګي جنایتونو یادونه سوې. ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې په نړیوالې جنایي محکمه کې د امریکایي اتباعو محاکمه ناممکنه ده. نور تفصیل د آشنا رادیو تلویزیون د خبریال احمد شکیب دوست څخه واوري.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ممکنه جنگی جنایتونو پر وړاندې د نړیوالو جنایي محکمې راپور د امریکایي مقاماتو غبرګون راپارول. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو جنایي محکمې لخوا د امریکایي سرتیرو پر کړنو تحقیقات د نه منلو او نامناسب دي.
روښانه ده چې موږ له راپور څخه خبر یو. زه یادونه کوم چې متحده ایالات د جګړې قوانینو ته ژور ژمنتیا لري. موږ په هیواد کې د تحقیقاتو او حساب ورکولو ښه ملي سیستم لرو چې د نړۍ له هر بل هیواد څخه غوره دی. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د امریکایي مامورینو د اعمالو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د تحقیقاتو ضرورت نشته او مناسب کار هم نه دی.
امریکایي مقاماتو تر هغې یوه ورځ وروسته غبرګون ښیي چې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالانو په یو راپور کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو شپېتو تنو د ځورونې په تړاو د یو لړ دلایلو له شتون څخه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوي د امریکایي ځواکونو لخوا د دغو جرمونو زیاته برخه په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان کې او له دغه هیواد څخه بهر د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA په اډو کې شوی. یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې نړیوالې محکمې ته د تورن امریکایي سرتیرو حاضرول ډېر لږ امکان لري. د جنگی جرمونو په مسایلو کې د متحده ایالاتونو په خانه سفیر سټیفن راپوای په هالند کې د هاګ په نړیواله محکمه کې د امریکایي وګړي محاکمه له امکان خورا لري خبره
ده.
متحده ایالات خپل قوانین لري چې په 2001 او 2002 کلونو کې تصویب شوی دي او له نړیواله جنایي محکمه سره زموږ همکاري محدودوي. دغه قوانین موږ ته د غیر امریکایي اتباعو په قضیو کې له محکمه سره د همکاري اجازه ورکوي، نه د امریکایي اتباعو. نو موږ له یو امریکایي څخه د تحقیقات په باب له محکمې سره مرسته نشو کولای او یقینا چې موږ نشو کولای یو امریکایي وګړی هغوی ته وسپارو.
نړیواله جنایي محکمه په 1999 کال کې د جنگي جرمونو او بشریت پر وړاندې د جرمونو د څېړلو په موخه جوړه شوې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د دې محکمې د رامنځته کېدو په مهال د دې محکمې غړیتوب نه درلود، نو له همدې کبله د هاګ د جنایي محکمې پریکړې پرې نه تطبیقېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
او اوس په مکری دی رپورته. وسلوالو د هغو ماین پاکانو د خوشی کولو په بدل کې پیسې غوښتي دي چې یوه اونۍ مخکې په لوګر ولایت کې برمته کړي دي. چارواکي وایي د قومي مشرانو په منځګړتوب یې د خلاصون هڅې کوي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د سټرلینګ په نوم د ماین پکۍ د غڅلور افغان کارکونکو اته ورځې مخکې د لوګر له خوښۍ ولسوالۍ څخه ناپېژاند وسلوالو تښتولي. له هغوی سره یې څلور سو پر کسټم او درې کاسټر موټر هم بیولې دي. که څه هم د دغو برمته شوو کسانو د خلاصون لپاره د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب هلې ځلې دوام لري، خو چارواکي وایي چې وسلوالۍ د خوشي کولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې ده. په خپله د سټرلینګ ماسې مسؤلین د دغې موضوع په اړه کوم څه نه وایي، مګر د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح امریکا غږ ته ویل تحقیقات خي چې برمته شوی کسان د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار په نام نسیمه کې ساتل کیږي.
ان تیر ځل هم دا وسلوال مخالفینو طالبان تختولي و، دا ځل هم وسلوال طالبانو تختولي دي، او زمونږ د قوي مشرانو منځګړیتوب باندې هلې ځلې جریان لري. انشاءالله دلته زه بره خوشي.
سټرلنګ ماسا چې کارکوونکي افغانان د لتیرو دوو کلونو راهیسې د لوګار په مرکز پلی عالم ورسیرمه ولسوالیو خوښی او محمد اغا کې د ماین پکۍ چارې مخ ته وړي.
امنیتی ځواکونو د دې څخه غوښتنه وکړه چې د دې وروسته په پوره همغږۍ سره به دوی کومه سیمه کې دوی ځي هلته ماینونه راوباسي، ځکه دوی کله چې تللي دي امنیتي ځواکونه په جریان کې نه وو، او انشاءالله د دې څخه وروسته به دغه مشکل نه راپیدا کیږي.
په داسې حال کې چې طالب وسلوالو د یادو کسانو په برمته نیونه کې لاس درلودل رد کړي دي، د لوګر د ولایتي شورا رئیس محمد ناصر غیرت د هغو غیر مسؤولو وسلوالو کار بولي چې د بیروزګارۍ له کبله یې غلاو ته مخه کړې ده.
یو د هغو مجبوریتونو د خلکو نه دا هم ده چې له نورو ولایتو له نورو سیمو نه دغو سیمو ته خلک راځي او دلته کار کوي، په ګزافو ماشونو باندې په غټو ماشونو باندې $100-$200 معاش اخلي. زما په نظر باندې د یوازینی علت همدغه وي چې هغه د سیمې خلک د نورو سیمو خلکو ته ستونزې جوړوي تر څو هغه مجبور شي او دغه وظیفه پرېږدي، دغه میدان دته خالي شي.
په تیرو دوو کلونو کې دا څلورم ځل دی چې په لوګر کې د سټرلنګ ماسې افغان کارکوونکي د نصرګندو وسلوالو له لورې برمته کیږي، مګر د چارواکو په وینا پرته له کومې معاملې بیرته خوشي شوي. په وروستۍ پیښه کې د تېر اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د ماسې 40 تنه کارکوونکي له یو شمېر موټرو سره نصرګندو وسلوالو بیولي وو، خو د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب یوه ورځ وروسته بیرته خوشي شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ولسی جرګې پرون دروغ وزیرانو ته د باور رای ورکړه. د ولسی جرګې غړو د وزیرانو د استهزاء د لړۍ په وروستۍ ورځ د عامې روغتیا، اقتصاد او د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د باور رای ورکړه. په همدې حال کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سترې محکمې څخه غوښتي دي چې د هغو وزیرانو په هکله دې خپله پرېکړه وځنډوي چې د ولسي جرګې لخوا یې صلاحیت اخیستل سوی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د خبریال هدایت الله نوري په رپورټ کې واوري.
دا هغو وزیرانو رایش میرل کیږي چې په غیاب کې ورته صندوقونه ایښودل شوي. دا افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استهزاء د لړۍ په وروستۍ ورځ نن هم د حکومت د کابینې درې وزیران استهزاء کړل. ولسی جرګې دا ځل د اقتصاد، کډوالو او بیرته راستنیدونکو او د عامې روغتیا وزیرانو ته د هغوی په غیاب کې د رای صندوقونه کیښودل، خو درې واړه د ولسی جرګې د باور وړ وګرځېدل.
اگر قرار باشه که میار افکار
میار له 80% څخه د زیاتې بودیجې نه مصرفول وو، نن درې واړو وزیرانو خپل بودیجې مصرف کړي نه و. خود کابینه د وزیرانو د ګوخه کولو په اړه د وکیلانو اندېښنه او روابط و چې د وکیلانو لخوا په پام کې نیول شوی وو.
په همدې اونۍ کې چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو استهزاء لړۍ پیل شوه، 14 وزیرانو ته د باور د رایو صندوقونه کیښودل شول. په پایله کې د کابینې 8 وزیران بې صلاحیته یا رد شول، او 9 نور وزیران په دې وتوانېدل چې د ولسی جرګې له فلتره تیر شي. په پایله کې حکومت غبرګون وښود او د وزیرانو استهزاء یې ونه منله، او د دې مسلې د روښانولو لپاره یې د سترې محکمې لمن ته لاس واچاوه.
اصل بر تفکیک قواس در افغانستان
د قوا تفکیک اصل دی. د یوې قوې تصمیم د بلې قوې د رئیس لخوا درېمې قوې ته راجې کول، هغه هم په داسې حال کې چې د قوې مشروعیت تر سوال لاندې دی، هیواد د بحران په لور بیایي چې نتیجه به یې د حکومت سقوط وي.
تر اوسه معلومه نه ده چې د قضایه قوې رای به د مقننه قوې په ګټه وي او که د اجرایه قوې، خو که ستره محکمه هم د ولسی جرګې پریکړه رد کړي، د وکیلانو وروستۍ پریکړه به څه وي؟
ستره محکمه دا کار وکړ، بیا د اساسي قانون په 120 ماده کې دا سلسله رو چې ورنه به کار واخلو، یعنی کله چې قاضیانو ته رای ورکوو که هغوی د قانون خلاف عمل وکړ، بیا موږ کولای شو چې د 130 په وړاندیز او د 230 په تایید هغوی له کاره ګوښه کړو.
خود ستر محکمه رای که هر سوی د چیرون کلا آنده که دایشی تر دیری اوگده موده پوری با به صلاحیت شوی وزیران پخپل پوستونو بانده د سرپرستانو پتوگه پاتیشی او د ولسی جرگه تصمیم او د بودیجه د اویا سلنه د لگخت مسئله با ندیده اونی ولشی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ درې نور وزیران هم استهزاء کړل، خو دغه درې وزیران د باور رای ترلاسه او پر خپلو چوکیو پاتې شول. د شنبې له ورځې راهیسې ولسي جرګې 14 وزیران استهزاء کړي چې نه وزیران په خپلو چوکیو پاته او اووه سلبي صلاحیت شول. د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمیسیون مرستیال انجینیر کمال وایي په قانون کې په دې اړه مشخص څه نه دي راغلي. موږ دننه په تالار کې د رایو په اکثریت تصمیم نیسو او همدا موږ ته قانون دی. د ولسي جرګې د مالي او بودیجوي کمیسیون د مرستیال انجینیر کمال سره د نوشابې آشنا مرکه پکړه
واره. انجینر صاحب، استیزا مقابل لورینا په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل دي. کله چې استیزا کوونکی حاضر نه وسی، په غیاب کې په فعالیتونو قضاوت کول او پریکړه او بیا سلب صلاحیت کول، دا قانوني دي؟
اصل کې خبره دا ده چې مونږ چې د وزیر صاحبان په زمونږ لپاره په اساسي توګه باندې په بنیادی توګه باندې د قطعي راپور دلیل دی. د قطعی په راپور کې دا ښودل شوي دي چې د وزیر صاحبانو هغه هدف چې مونږ ورته ټاکلی دی په هدف پورې بودیجه نه ده مصرف کړی شوې. نو دوی تالار ته د دې لپاره راغوښتل کېږي که چېرته دوی دغه د قطعی راپور چې د مختلفو مرجو نه تېرېږي که په دې کې دوی کوم مزید وضاحت ورکول غواړي چې مثلا دلته اته شپېته دی، دوی وایي چې مونږ اویا کله، یا دلته شپېته دی، دوی وایي چې مونږ اتیا کله. په دغه کې کدی کومه خبره لري د قطعی راپور د پاسه کوم مزید وضاحت دی ورکول غواړي، نو هغه د پاره راغوښتل کېږي. که چېرته دوی راشي خو ډېره ښه خبره ده، خو که چېرته دوی را نشي د قطعی راپور زموږ د پاره اساس دی، زموږ د پاره بنیاد دی، او د دې په بنیاد کې د دې په خیابت کې مونږ خپل تصمیم نیولای شو.
یعنې تاسو خو د وزیرانو نه هغه دلایل اوس نه دي اوریدلي چې دوی ولې او یا سلنه بودیجه خپل نه ده مصرف کړي؟ دغه دلایل هم نه دي اوریدلي. کې دې شي چې دلایل قانې کوونکی، تاسو څنګه په دې قناعت کوئ چې کوم مراحل چې تایشي ودی تاسو راپور راغلی دی، یا یو میاشت دوه میاشت دربر نیولی دی تاسو خپل راپور ترلاسه کړی چې دغه وزارت خانو یا دغه وزیرانو د اویا سلنه انکشافي بودیجه نه ده مصرف کړی، نو په دې تاسو څنګه قناعت کوئ بی د دې چې دلایل واوري؟ کې دې شي ډیر ماجه دلایل ولري وزارت خانې. قانون کې دا په صراحت په دې اکله څه ویل شوي دي؟
یقینا په قانون کې په دې باره باندې مشخص دغه کوم مشکل چې مونږ او حکومت په مجموع کې مخ شوی دی مشخص وړاندوینه نشته. البته هر هغه شیان چې هغه زمونږ د ولسي جرګې په کړنو پورې تړاو لري مونږ تالار کې دننه خپله تصمیم نیسو د رایو په اکثریت باندې. هغه زمونږ دپاره قانون دی، هغه زمونږ دپاره اصول دی. بل مشخص تاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه ویلی شم چې مونږ لپاره اساس قطعی راپور دی. د قطعی په راپور کې د دې نیمګړتیاوې مونږ ته ښودل شوي دي. د دغه نیمګړتیاو باندې که د وزیر صاحبان قناعت کوي که هغه کې دوی مزید وضاحت ورکول غواړي د دغه دپاره دا غوښتل کېږي که چېرته دوی حاضر شي او خپل مزید وضاحت ورکړي په فیصدۍ کې مشکل یا د قطعی چې د څو نورو مراجعو نه تېرېږي که په هغه کې دوی مشکل لري طبعها که هغه سې نه وي مونږ کولای شو چې هماغه د قطعی راپور ځان دپاره یو بنیاد جوړ کړو او په هغې باندې خپل تصمیم ونیسو.
قطعی راپور څه رقم راپور دی چې اوریدونکي پرې پوه شي؟
بېشکه دا ښه پوښتنه ده. که چېرته دا شی واضح شي بیا مشکل حل کېږي. د قطعی راپور په اصل کې چې څنګه د نوم نه واضحه ده، قطعیه یعنې قطع کول، غوڅه کول. د هر مالي کال په آخر کې هره اداره په خپل منځ کې یو د قطعی راپور جوړوي. هغه بیا د ټولو بودیجوي واحدونو نه راټولېږي. د وزارت مالیه دا دنده لري چې هغه توحید کړي. د هغې نه وروسته دا د مسلکي او د فني بررسۍ او څېړنې لپاره د کنټرول او تفتیش عالي ادارې ته ځي او د هغې نه وروسته بیا پارلمان ته راګرځي. دا د دریو مرجو نه په خپله اول بودیجوي واحد، دویم د مالیه وزارت، دریم د کنټرول او تفتیش مرجع او څلورم پارلمان ته راځي. په پارلمان کې هم په اختصاصي کمیسیونونو کې بررسي کېږي او دا څلور مرجو نه چې کله دا راوځي بیا هم دا وایي چې وزیر صاحب محترم بودیجه نه ده مصرف کړی شوی. نو مونږ لپاره دغه بنیادي دلیل دی. تالار ته خو مونږ د دې لپاره دا راغواړو چې په دغه مراحلو کې کوم کمی کاستی شوي یا کوم مشکل پیدا شوه چې وزیر دغه باره کې وضاحت ورکړي او چې کله تالار ته ځد نشو دای بل د قانون نه تخصی وکړه دا بیا اساسي قانون نقض کړ او په دغه صورت کې موږ اختیار لرو چې دغه باره کې تصمیم ونیسو.
وزارت شوه څنګه ډکیږي ولسی جرګه خو مسؤلیت لري د ملت په وړاندې د خلکو استاذ دي ودسی جرګه د تشه باره کې فکر نه کوي چې باید څه وکړي.
ګوره داسې که تاسو پام وي هر وزیر چې سلبي صلاحیت شوی دی زمونږ محترم رئیس د حکومت په خصوص پولیس مشر باندې او دغه ملي وحدت په مشرتابه باندې غږ کړی چې تاسو دغه وکړئ دا موږ ته خپل مطلوب نوی کاندید وزیر صاحب معرفي کړئ چې موږ ورته رای ورکړو او هغه موږ خپل چوکۍ باندې وګرځوو. مارو یو خبره بل دا ده چې دغه د وو که تاسو یعنی یو څوک ډېر په بېطرفۍ سره ډېر عادلانه او ډېر منصفانه باندې واقعي د قطعي راپور وګوري دغه د تېر کارکړنې وګوري موږ دومره عادلانه او دومره منصفانه تصمیم نیولی واقعیا شو چې هغه وزیر صاحبانو چې نشي کولی دا وظیفه خپله دنده دا وظیفه ته درانه وه دا مسؤلیت په درونو اقصل بې صلاحیت کړ شوي دي کوم چې ښه وو کارونه یې ښه وو یعنی او په آینده کې د دا تمه لیدل کېدله چې دوی به نور هم ښه شي او دا کار موږ د ملت په خاطر وکړو.
ډېره مننه کمال صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه.
او اوس په مکړی څو لاندې خبرونه ته ولسی جرګې پرون درې نور وزیران د هغوی په خیاب کې استهزاء کړه خو سلبي صلاحیت یې نه کړل. ولسی جرګې په پرون غونډه کې د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د اقتصاد وزیر ستار مراد او د مهاجرونو وزیر سید حسین عالمی بلخی استهزاء کړل خو دوه وزیرانو د باور رای وګټلې او سلبي صلاحیت نسول. د ننګرهار والی وایي چې که د عراق د موصل په ښار کې داعش ماته وخوري نو په افغانستان کې به هم دغه ډله کمزورې سي. د ننګرهار والی ګلاب منګل دا مني چې د ننګرهار په غرنیو سیمو کې داعش فعالیت کوي خو هغه وایي چې د ننګرهار ولسونه د داعش په مقابل کې ولاړ دي. د سوریې په حلب کې په بمباریو کې 2 ملکیان وژل شوي دي. دا دوهمه ورځ ده چې د سوریې د حلب په ښار باندې حکومتي ځواکونه هوایی بمباري کوي. په دغو بمباریو کې 2 روغتونونه د وینې بانک او د اوسېدو څو تعمیرونه لګېدلي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې 6 ماشومان هم شامل دي. د سوریې د حلب په ښار کې د حکومت مخالف وسلوال ویره لري چې داسې نیسي چې امریکا یې د ملاتړ څخه لاس واخلي. په دغه ښار باندې یو ځل بیا د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي هوایي بمباري پیل کړي دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس د رسنیو هغه راپورټونه رد کړي دي چې وایي د امریکا د ملي امنیت د چوکیو د ګمارنې په سر د ده د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلی ده. منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خپل ټویټر لیکلی چې د کابینې د غړو د ټاکلو پروسه ډیره منظمه روانه ده. هغه په خپل ټویټر دغه خبره وروسته له هغه کړې ده چې یو شمیر امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ترامپ ته د واک د انتقال په ټیم کې ګډوډي راغلی ده. رسنیو د ګډوډي رپورټ په دې ورکړی و چې د ترامپ سلاکارانو د هغه د ملي امنیت 2 مشاوران مجبور کړل چې د انتقال د ټیم څخه ووزي. د بل خوا د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره سوي دي. مظاهره د شمالي دیکوتا په ایالت کې د تیلو د هغه پایپ لاین د جوړېدو په خلاف سوي دي چې د بومي امریکایانو د ځمکو څخه تیریږي. ټویټر د یو شمیر هغو کسانو او ډلو ټویټر پاڼې یا حسابونه بند کړي دي چې په دې مشهور دي چې د سپین پوستو نژادي برتري غواړي. ټویټر هوټ کړي چې د نفرت څخه د ډکو پیغامونو مخه بنیسي. او اوس په مکری د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کندهار کې به نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 26. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18. په کندوز کې به نن اسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 22. په خوست او هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای وریځ وي. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره.
رادیو